پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پی یو استودیو ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې لیولسو واوښتې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې نیوکه کوونکو د ډونالډ ټرمپ پر هغه اقدام انتقاد کړی چې ویلي دي د کډوالو په ورتګ به بندیزونه سخت کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنې ایستې دي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې تر 150 زیات وسلول طالبان وژل شوي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنې ایستې دي. دغه حرکت له ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله غوښتنه کوي چې خپل سیاسي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا چې د سولې ولسی حرکت یوازې د سولې په مسایلو کار کوي او روان وضعیت د سولې مخ نیولی دی. سولې ته جنجال جوړ کړی دی نو په ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې جدي غږ کوي چې خپل مسایل حل کوي او ټوله توجه او ټول ذهنیت د سولې په ارتباط منسجم کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. خو پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله چې د ټاکنو نتیجه نه ده منلې ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي که روان جنجالونه ختم نسی دوی به د ارګ او سپیدار ماڼۍ مخې ته پر لت ووهي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 130 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د جړې ولسوالۍ په میرازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلول نشته و.
ولس وسلوال وژل سوي او اووه نور مرګونه ټپیان دي. په خواشنۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتیری شهید سوی او درې نور ستی زخمیان سوی دي.
شغلی برگزای وی وسلولو په میانشین ولسوالی که هم د پولیسو پر پوستو حمله کړي چې مقاومت سره مخامخ سوی او په وسلول نشته کې درې وسلول وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنی قمندانۍ ویان په سپین بولدک ولسوالی که هم پر امنیتي ځواکونو د وسلولو د حمله خبر ورکړي. جمال نصر بارکزای وی په دې حمله کې 14 وسلول وژل سوی او 9 تنه نور سخت ټپیان سوی دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالی کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت او د جغتو ولسوالۍ په عمومي سړک باندې د ملکي وګړو یو ټونس موټر چې څلور سپارلې پکې موجود وو د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي ماین برابر شوی ده چې څلور سره واړه ملکي کسان وژل شوي دي.
که څه هم د ولی ویاند وایي ماین وسلولو طالبانو شخ کړی و خو دغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت لا نه دی منلی. په ورزګان کې د وسلولو نښتې له کبله 9 وسلول طالبان او 3 سرتیري وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي دغه وسلول نښته تیره شپه د مرکز ترین کوټ په کوټوالو سیمه کې هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلولو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړه. زرګی عبادی دا هم وایي چې د ملي امنیت ځواکونو پرون څه کم 10 وسلې او نور مهمات له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولې دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه لا تبصره نه ده کړې. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغنو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی وو. تر اوربند مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکېچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکېل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه معلومیږي. عمران خان څو ورځې مخکې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره کتلی وو. د کورونا وایرس په چارو کې د صدر اعظم موظف کس ډاکټر فیصل سلطان پرون له عمران خان وغوښتل چې ځان معاینه کړي. تاسو څو ورځې مخکې له داسې چا سره کتلي چې د هغه د کورونا ټیسټ مثبت ختلی؟ نو د یوه مسؤول صدر اعظم او یوه مسؤول اوسیدونکي په توګه زه خوښ یم چې تاسو موافقه کړې چې خپل ځان معاینه کوئ. په پاکستان کې ټول ټال څه باندې 9,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن وو. دغه راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سېشنبه په دار ځړولای دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم شوي وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پاتې د ازادي رادیو .com. اوری چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,500 شو.
زیاد مثبت واقعات په کابل کې حدیث پکې.
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي خو چارواکي وایي راتلونکو ورځو کې به کافي شمیر وسایل ترلاسه کړي.
ولنې کمرغه 13 ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو 2 اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان WFP ویلي د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسید. په دغو پیښو کې چې تازه ثبت شوي 2,328 په کابل کې ثبت شوي. ناجی صاحبی دا موضوع سره له دا محل ته کابل په سټډیو کې را سره دا ناجی جان خبرونه ته خرغلی ورستی جزئیات او شمیرې څه دي چې عام روغتیا وزارت چارواکو نن د کورونا وایرس په اړه په کابل کې له خبريالانو سره شریک کړي دي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي وویل چې په دغو پیښو کې 28 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. خبروي چې د خغلی مایار د خبرو یو برخه وورو.
یو خندوس مثبت پیښې په ټول افغانستان کې حساب شوې چې زیات مثبت واقعا په کابل کې حتی د شپې کې په هرات کې درې، غزنی دوه، کاپیسا څلور، ننګرهار کې شپږ او په کونړ کې هم درې واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدي.
همدارنګه په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې شپاړس تنه له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي او څلور تنه له دې ناروغۍ مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمېر څلوېښتو ته رسیږي او یو سلو شپږ شپېته کسان له دې ناروغۍ روغ شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو وغوښتل چې روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي او کنه انساني ناورین به رامنځته شي. لبلې خوا په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په دغه کنفرانس کې وویل ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو نوموړي له رسنیو او خلکو وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یو ځای عامې روغتیا وزارت ته وسپاري تر څو دوی په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. کور ودان ناجیه صافی و چې ویلې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې خپرې کړي او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پېښې ثبت کړي. د دغو پېښو نږدې نیمایي یعنی اته ویشتې په کابل کې رامنځته شوي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او مزار شریف هغه کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې پیریلې چې ستونزې به ورسره هوارې شي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل آله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه آله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 500 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 550 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه و چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پېښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پېښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ای له کمښت سره مخامخ یو، او دلیل هم دا دی چې هغه مرستې چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وې په وخت راونه رسېدي. خو له نیکمرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې
نور به د چهارشنبه په ورځ راورسیږي او راتلونکو دوه اونیو کې به لس زره نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار ادریس او کسان وزمای خو حسی داروان دي چې دغه ازمایښت کچا 1500 تل وړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,029 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، توخی او د صابندې دل دي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري او سموار ورسېد د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونوي له ایران سره د پولي لخلاصېدو وروسته په دې ولایت کې لسګونه تولیدي فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د دې خونې مرستیال توریلی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خوراکي توکو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د تولید په برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. خغلی غوسی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو او دغه شان له ایران سره د پولي د تړلو له امله زیات شمېر فابریکې تړل شوې وي. د نوموړي په خبره د ډېرې دغه فابریکو خام مواد له ایران څخه وارديږي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس وایي په تیر لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت 2 شنې خونې جوړې کړي. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې شنو خونو د جوړېدلو هدف د سیمې د بزګرانو اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینو برابرول دي. د ښاغلي سیدی په خبره په دې شنو خونو کې به تازه ترکاري په ځانګړي ډول رومیان او تور بانجان کرل کیږي چې وړاندې تر دې دا ترکاري له ایران او پاکستان نه دې ولایت ته راوړل کېدل. نوموړی وایي د دې شنو خونو په جوړېدو سره به په کندهار کې سبزي ډېره او بازار ته وړاندې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو یورو 1.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 440 افغانۍ.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا ویروس د امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلي دای د هغوی غم باید وخوري. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات پارېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي ګام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د ګرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45,000 ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 800,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقېږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورځي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پرېکړې په خاطر ډیموکراتانو او انتقاد کوونکو دی تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کیشي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅې کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کرونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکي حاکم ګوند غړي دي، روان اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړې او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کرونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کرونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحد ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد
په بخښنه سره چې تخنیکی ستونزه را پیښه شوه د اسمت ساروان راپور به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفارت وایي چې هلته دوه افغانان په کرونا ویروس اخته دي او اوس یې درملنه روانه ده. د افغانستان د سفارت کلتوري، آتشي او مطبوعاتي مسؤل صدیق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته خلکو درملنه هلته وړیا ده او تر څنګ سفارت هم میشتو ته له بیلابیلو لارو عامه پوهاوی ورکوي څو ځانونه له کرونا ویروس وساتي. د کرونا ویروس پر مهال د افغانانو په ستونزو او ترسره شوو کارونو باندې سفی الله ستانکزي دغلته له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کرونا له ویروس زیانمن شوي افغانان په متحده عربي اماراتو کې په څه حالت کې دي.
په متحده عربي اماراتو کې کابو 1.5 لک افغانان اوسېږي. دلته ټوله نړۍ له دغه کرونا نه، د کرونا له ویروس نه متاثره سوې ده متاسفانه، او امارات هم استثنا نه ده. اماراتو کې افغانان هم متاثره سوي دي. بله، او
څومره کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي په اماراتو کې؟ ولډلې افغانان څومره دي؟ تاسو سره څه شمیرې شته؟
اماراتو کې څه باندې 6000 کسان ویروس باندې، په دغه کرونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې لدی څخه کم زرته نه بیرته روغ شوی دي، او په دې کې یوازې 2 تنه افغانان په دې ناروغي باندې اخته شوی دي چې اوس په روغتون کې دي، او د متحده عربي اماراتو لخوا په وړیا توګه علاج روان ده او اوس وضعیت
په متحده عرب اماراتو کې. خو چې تاسو ویل 1.5 لک افغانان اوسې، دوی فریکوینت سفر کوي، یعنی همیشه زی و راځي افغانستان ته. دا چې اوس سفرونه بند شوي دي، څه فکر کوي څومره خلک له دې پلوه متاثر شوي، څومره افغانان
دلته؟ په لومړي سر کې چې محدودیتونه رامنځته شول، تقریبا 60 تنه افغانان چې ترانزیت کې و په دوبۍ هوایي ډګر کې، هغوی له ستونزو سره مخ و چې بیا افغان دولت او سفارت ګډه باندې د امارات سره په همغږۍ باندې د یو پرواز اجازه واخیستل شوله، او دوی په سلامتۍ باندې بیرته افغانستان ته انتقال شوله. او ځکه د ډېرو مملکتونو بند و، بیا اولین کسانو چې بیرته خپل هیواد ته انتقال شوله. او دغه تر څنګ مثلا نور ډېری افغانان چې دلته په ویزو باندې، اګرځندوی ویزو باندې راغلي و، یا مثلا کارګران چې رخصتي او غوښتلې بیرته افغانستان ته لاړ سي، غوډي مشکلات درلودل، چې لکه مرغه دلته په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او قنصلګرۍ دوی په ګډه او له مرکز سره افغان دولت سره په همغږۍ باندې کولای شو چې تقریبا 2001 تنه افغانان چې دلته مشکلات درلوده او په داو طالبانه توګه غوښتل چې بیرته وطن ته ولاړ سي، نو هغوی له مختلفو پروازونو له لارې د آریانا افغان پروازونو، العربیه او داسې نورو پروازونو له لارې وکولی شو موږ چې پروازونو اجازه واخلو او استثنایي پروازونو اجازه واخلو او افغانستان ته هغوی بیرته ولیږو.
ضروري ده چې په ټولو هیوادونو کې خلک بیمه ولري، خصوصا په پرمختللو هیوادو کې، خو دغه یو شرط دی. په اماراتو کې افغانان ځینې وخت په داسې کارونو کې دي چې ممکن بیمه خراب شوي وي یا پام ډیر نه وي ورته. څومره دغه ټکی ته د تاسو لخوا عامه پوهاوی ورکړل شوی خلکو ته چې باید دغه خپلې بیمه سمې کړي چې خدای مکه په کومې ناروغۍ اخته نه شي په داسې یو وضعیت کې چې ټول له ستونزو سره مخ دي؟
دلته د سفارت لخوا نه ویډیویي پیغامونو له لارې، د ټولنیزو شبکو له لارې، له مختلفو د افغانانو د ټولنو له لارې مونږ کمپاین ترسره کړ چې د اول خو د اماراتو قوانین چې کورونا په وړاندې مبارزې په برخه کې اخیستي دي یا کوم لارښودونه شي دي هغه باید مراعات کړي، او دغه تر څنګ دلته ډیری افغانان یعنی بیمه لري. بله خبره د اماراتو یو خوبي دا ده چې د کتوب دای نه کده څوک په کورونا باندې اخته سي بیا دغه د تداوی د امارات و دولت لخوا نه په وړیا توګه کیږي، نو دا هم یو خوبی ده. او بله دا ده چې سوداګر هم مثلا یو څه افغانان و چې دلته مشکل دلوده، یو شمیر سوداګر افغان سوداګر چې دلته دی هغوی هم څه په انفرادي توګه له افغانانو سره په وطن کې مرسته کړي او غیر لغنه مثلا هغه افغانان چې وسه نه درلوده چې لاړ شي افغانستان ته، تیاره بسته چارتر شوی ده چې په وړیا توګه هغوی ته ټکټونه سوي دي، او یو شمیر بندیان د اماراتو لخوا نه افس شوي وو هغه هم د سفارت په همکاري او د اماراتو لخوا نه خلاص وله او بیرته تقریبا 53 تنه او بیرته وطن ته ستانه شوله.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل او کلتوري آتشا سیدی قمرخیل وو چې له ستانګزي صاحب سره مرکه کړې وه، او په دې غږېده چې د کرونا ویروس پر مهال هلته افغانان له څه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې مخکې مو درته د تخنیکي ستونزو له امله خپرانه شو کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی، او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغله بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وژویږي شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی. د چې د ویډیو له لارې خبرې کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خواړه ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولی وو او اوس په ښه کېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هره ورځ 300 انسانان له لوږې ومري.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده آزادی رادیو ډاٹ کام. که فیسبوک لري فیسبوک ته ورشي، زموږ پاڼه در سره خوښه کوي، پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت وایي د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې په افغانستان کې ټاکنۍ سوي دي. د دې حرکت مشر د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې خپلې لانجې د خبرو له لارې حل کړي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1 وسله وال طالبان وژل سوي او 40 تن نور ټپیان سوي دي. په غزنی کې چارواکي وایي د سړک غاړې مین په 14 کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. په اورزګان کې د وسلوالې نشتې له کبله 2 وسلوال طالبان او 3 سرتیری وژل سوي دي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه راوځي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي ټکان ورکوونکی خبر دی.
له دې سره ورسېدو د خبرونې د خبري مسایلو پای ته. اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال ښه پریمانه کوک نار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هلی اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق ریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 130 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوې دي. په دې اړه ښاغلی آرین ویل د ننګرهار ولایت امنی قوماندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق ریان وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند په ناوه او نادلي ولسوالیو کې 140 ډیر جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نامنو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې موتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابره د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاري هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې موتاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخه کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور 1 نفر نیول شوی دی. د کابل امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 25 نیټه ازادي رادیو ته وویل له نشئی مواد سره د مبارزي زنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل خار کې یو نفر د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور ونیو. خغلې فرامرز وای چی د عملیات د کابل د څلورمه حوزي اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول چې په نتیجه کې له نشئی مواد سره د مبارزي زنګړو پولیسو 12 کیلوګرام چرس، 3 کیلوګرام تریاک، 14 بوتل شراب، 2 میله وسلې او 15000 افغانۍ ولیدی. دا یادونه ورده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
الی اسد و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنارو کرلو علتونه څه دي؟ په دې اړه په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون له غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي. په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر ژر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول رانه خوشې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تور جانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشې موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشې موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډېر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک آزادۍ راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کوي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشې موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشې موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشې موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشې موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشې مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشې موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول. خو که د کوکنارو کښت او نشې موادو قاچاقو ته وکتل سي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی، په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځولو پاک له اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمله څخه ډېر ته نه دي خلاص د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمتیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتي منطقې دي ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې دي، هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجیک کرل شوي دي، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي.
فکر کوي چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی وادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکړل شي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسلمین خپل په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه خوبده کېږي او بلې ډلې ته درېږي، یو لوی عمل همدا و.
فکر نه کوي چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
د معیشت یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کمې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات، مالي امکانات، کوم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه، صرف یو معینیت پاتې وه. د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسې د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعاً دا د پټې خبره نه ده. هغه سیمې، هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوي او نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې دپاره موږ وارو وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربوطم وزیران، مربوطه مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د حل لارو په ګډه ورته پیدا کړو. هغه د حل لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و، بینډۍ و، بانجان وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسې وګورئ، اوس یو کیلو رومۍ په څو دي، یوه کیلو بینډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات چې موږ ضرورت ور وختلو دا په څو دي مشته د ایران راځي مشته د پاکستان راځي دغه زمينه په دا شل کال کې امریکایانو مشته برابر نه کړل صرف بس دانګه پروژه د تختر کې سپاره دي ورزم د تاریخ تر ما ته هم زور د سره کوم قیدوم دي په افغانستان کې په دا شل کال کې امریکایانو یا جمناتو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لښ کړي خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار یو داسې لار باید ورته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټ څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ته راغلل دوی نه خو ډېر زر خلک نیسي ولې چې دوی ګرځي دوی په کوڅه کې ګرځي د خلکو کورو ته ګرځي په هر ځای کې ګرځي یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي یا وایرس دی دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي بیا خصوصا د معتادان نه معتاد خو معتاد شو باید دولت د پښتنه وکړي باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناست دی وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی وسي خو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي نورو خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی کېږي نه ورځي کې پاسېږي نو دې دغه زخ ډېر د امکان یې.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي. یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده ولې باندې ښنونه
کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستر کړي.
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډیر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کرونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا بل شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خواه په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې در نشه وکړه او دې باندې اخته سوم. او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لاړو. د کورنۍ چلند خو را سره بیخي زشتونو یو سخت چلند را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دی وي د خپل د زهریات چې دی دا آیسته آیسته دی د بین وړي وجود دیم، د بین وړي کاروبار دیم، د لاسازی هر شی دی د لاسازی. یو ورځ کوچه کې تلم از موضوع ته چانه را کې وای پلار دی پوټر وهی، نو دا خبره را باندې ډیره بده ولګیدله. او زما همدغه تصمیم چې زه به باید در عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یه واری خمار سم، که مواد و را سر مواد به میکول، که مواد نوونو بیا به تر سارا پوری به که نستنم بود به پخو سبا ایسی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزور و زما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم منو.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان تو پنچاره باسي، او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آزر صاحب
دغه دی راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ده ده جیبونه ولاتا وا دلی و غار خو بیا دکو نی بندی دمرا پکی پایداشی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیام کپوڑی را سرا وی ترتابو می جار کردی وی
زوانا ترا ترا بلا دخت کاری
زوانا ما پسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا خو زب دمرا ویم چه تازه لیران را را ولیم پا دی خار که نابلا دیم
ولی دو دوان دو غرزلاو زایو رو ندی دار مالون
نه ای حیرانا چخ زایوی پا پینزه دقی خوک بمو پریمان پوڑه پیدا کری و دلتا پا یو گرد پسی رانده شو رانده
خوز بسه گو زخو نور صبر نشم که ولی
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایون ندی معلوم تا خود دل ده دیر وقت دیر کرده دی تو مخشا اوزه در پسی
نوزو خوالا که دوم را رو پیام لارم تول او رس با دکانون وگر زیدم ایلم ایلم سفغانه پیدا کرده
زنش در سره هم ده پیسو هیچ غم مکوا بس دم ده پودر و زای تا ورسوا بیای ولاری پودر را زخو وارا
رشتیا تو پیسی لری جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوار خاره
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو که بی دادی زوان پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بس دی بیانو تا تا گوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمه دا زرانم ترا بزراشا
تا ودرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلور رکاتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوگ دی
مدر رنگا دامی دا کازوی دی
دا سنگ دی کازوی دی چی پدی پینز کالکی میستا سر نوولی دلی
دا نوولی ران را غلا دی بس دا سندیوالی و بولا لکازا او زرش پوڑای را کا چی خمار یو خمار
خواه داوی چی سو دانی
پینز دانی
پینز دانی دا خرابات دی کلا شروع کرده دی ها خواه پیسی را کم
دا گازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کی گی
پینز دوا
دا دیم پینز دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑای
رازا دا گازویا اوز خود زای ولی خیلی نخانی که چه درسخ غلط نشی پا دینش آخوا که تر دل نوی او نامی ساقی نشتا
مور پوڑه هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یواز پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نا پورتا که زای پا زای او داری که خوره که ما
او دد
تور جانا لزای او نخوری زی پولیسی هم دخل دیم دا چه خلاص پریدا
الو کانو لاسو نیو تاری دوی هم نشه ایم آواده طول موتر تا پورتا که
خواه کماندان سیب
دازادی رادیو در نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
Oh. شي ستاسو روز.